ته وو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته
تاسیس مخه کلا ساده رادیو نوري. دا طالبانو د حکومت د فواید امي وزارت خبرو کړه چې د هوا د نامناسب شرایط لامل د سالنګ لوی لري وزل بیا تل شوې ده. د دې وزارت وایند اشرف اقشناس نن په اکسپان لیکلي دي چې د واوري سختو طوفانونو او په لار د هوایی ګرد او غبار لامل د سالنګلار د ټول مسافرونکو او بارونکو وسایته پر مختل شوه. په همدې حال کې اوس مېر مسافر او سوداګر چې مالونه یې د سالنګ پر لوی لار باندې پاتې دي د لارې د ژره تر ژره پرانستل کېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د لوګر ولایت یو اوسیدونکو وایي ورورې لخپلې مېرمنې او وړو مشمان سره تیر شپه له کابل د کندوز پر لور حرکت کړي خو د سالنګ لارې د بندیدلو لامل اوس بند پاتې او لګڼستونکو سره مخ دي. هغه چې نه غوښتل نومي پر اپور کې خبر شي چې شنبه د دسمبر درشمه ازادي راډیو ته ویل
زما ورور خپل کورنۍ سره تیر ورځ نه وخت د کندوز په لور روان شو. نن سهار مې د هغه پښتنه وکړه راته ویل چې موټرې په لار کې بند پاتې شوې ده، ماشومان یې بې قراره ده او د ورور مېرمن مې هم ناروغه ده. نه پوهېږم دا مهال په څه وضعیت کې وي.
خو یوازې مسافر نه دي چې د سالنګ لارې د بندېدلو له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې یو شمېر سوداګر او د بارونکو شرکتونو مسؤلین هم وایي چې دغه لارې د تړل کېدلو له امله په خوراکي او غیر خوراکي توکو بار موټر درېدلی. د بل خلایت یو سوداګر خیرالدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د وړو تیلو ساختماني موادو او سون توکو واردات کوو. همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم زموږ موټرې د مالونو د لیږ په حال کې دي خو د لارې د تړل کېدو له امله موټرې ټولې ولاړې دي. موږ د سالنګ د بسولینو او د فواید امین له وزارت څخه غوښتنه لرو چې د هوا له ښه کېدو سره سم ژر تر ژره لاره پرانیزي.
محمد نبی چې دی یو بارډون کې شرکت مسول دی وایي د دغه ډول حالاتو پر امنځ کېدو باید د سالنګ په بدلو لارو فکر وشي.
د خوراکي توکو یو لار ځخناکو لارونه د سالنګ لار ده. یدي کچېره موږ بدیل پیدا نکو موږ نه سو کولای چې د زمي په دغه سي حالاتو کې چې کله توپانونه یې کله واوري موږ مرکز ته خرسي دګي وکړای شو. تبي د سټو کې به کې مت کېږي.
دا په داسې حال کې د چیرې طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت یو ځل بیا د هوا د خراب شرایطو لامل د سالنګ د لوی لارې د بندېدو خبر ورکړي. د دې وزارت ویان اشرف حق شناس سه شنبه د دسمبر درشمه په خپل ایکس پانه لیکلي د سالنګ لوی لار سهار 2 بجې او سلويخ دقیقې د درنې واوري سخت توفانونو او پلاره کې د هوایي ګرد او غبار درخته کېدل لامل د مسافرونکو بارونکو موټرو پر مخ په موقتی ډول تړل شوی. نو وړي ویلي چې د لارې د تړل کېدو هدف د ځاني او مالی تلفات مخنیوي او خلکو غوښتي چې تر بل خبرتیا د سالنګ په لور له حرکت ډډه وکړي. دا لار نږدې یو نیمه اونۍ مخکې هم د سخت واوري او طوفان لامل تړل شوی و. دا لار په داسې حال کې د واوري او طوفان لامل تړل کیږي چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره له څه د پاسه دوه میاشتو راهیسې تړلي. د روان کال د اکتوبر په 10مه د کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته پاکستان دغه لارې په یو اړخیز ډول وتړلې چې له امله یې د دواړو لوریو سوداګرو ته د پام وړ مالي زیانونه واوښتل. سالنګ لویه لار د افغانستان له مهمو ترانزیټي لارو څخه ده چې د دې هیواد نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل سره نښلوي او هر ورځ سلګونه وسایط پرې تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست سه شنبه د دسمبر درشمه د افغانستان په سلور ریش ولایتونو کې د درنی واوري او باران او سختو بادونو وړاندوینه کړې. هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، لوګر، کابل، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا او نورستان هغه ولایتونه یاد شوي چې پکې د ورخ او واوري ورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې په دې ولایتونو کې به د واوري کچه لس تر 45 سانتي مترو او د باران اندازه به لس تر 15 ملي مترو پورې ورسیږي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د هرات په اسلام قلعه کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې دي. دغه سازمان ویلي چې اوس مهال دغلته د راستنیدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. تفصیل په دې راپور کې
داسې مهال چې له ایران د هرات د اسلام کلا بندر للارې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای هلته د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې. د دغه سازمان په یو راپور کې چې دوشنبه د دسمبر 9 مخبور شوی ویلي چې اوس مهال په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنیدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو اوبو او حفظ الصحي محدود خدمتونه وړاندې کیږي. د کډوالې نړیوال سازمان ویلي که څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي، خو د راپور له مخې طالبان لا هم اجازه نه ورکوي چې د دې بندر د آی او ایم د هرکلی په مرکز کې د غیر روغتیایي برخې خزینه کارکوونکي کار وکړي. پر راپور کې راغلي په منځني ډول اوس مهال له ایران د ورځې 224 کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنېږي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال وایي دغلته د کډوالو لپاره په لنډمهاله پنډغالي کې مناسب اسانتیاوې نشته. له ایران تازه یو راستون شوی افغان چې اوس مهال په اسلام کلا بندر کې دی وایي څو ورځې کېږي چې افغانستان ته راوخته خو تر اوسه خپلې اصلي سیمې ته نه دی انتقال شوی. نوموړي د نوم د نه خبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
زه دلته په اسلام کلا کې په کم کې یم. دلته هیڅ نشته، کلینیک نشته، زما ماشومان ناروغان دي، د اوسېدو ځای یې سم نه دی، خوراکي مواد نه ورکوي. دلته وضعیت ډېر بد دی، موږ کرایه نه لرو چې خپل ځای ته لاړ شو. دلته هیڅوک مرسته نه کوي، نه پوهېږو چا ورشو او چانه مرسته وغواړو.
له ایران یو بل راستون شوی افغان علی رضا چې اوس مهال په اسلام کلا کې دی وایي خپل 15 کسیز کورنۍ سره تازه راستون شوی او په خپل هیواد کې هیڅ نه لري.
زه خپل ناروغ یم، څلور ماشومان لرم، یو مېرمن له هغه ځای راغلو، خو دلته هیڅ نشته. موږ په ډېرو ستونزو کې یو، نه په وطن کې کور لرو، نه ځمکه لرو، هیڅ نشته. زه خپل د سږو ناروغي لرم او ډېر په تکلیف یم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو په تک بندیز ولګولو چې لامل یې په اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د هرکلی په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکونکو د کار مخه ونیول شوه. که څه هم آی او ایم ویلي چې د پولي وضعیت له نږدې څاري او هڅه کوي چې راستنیدونکو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي و چې د دوی په خزینه کارکونکو د طالبانو د بندیز له امله په افغانستان کې ژوند ژغورونکي خدمتونه ټکنی شوي او ورځ تر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. اسلام کلا له ایرانه د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لار بلل کیږي. د راپورونو پر بنسټ د روان کال لپاره 2 میلیونه ډیر افغان کډوال په دې لار افغانستان ته ستانه شوي چې لږ تر لږه 80% یې ښځې او ماشومان دي.
په کاپیسا ولایت کې یو لرغونی مجسمه موندل شوې. چارواکي وایي چې دغه مجسمه شاوخوا 2000 کاله پخوانی ده. د چې په دې اړه نور جزئیات څه دي لازم څرونه یو.
په کاپیسا ولایت کې د یوناني بودایي دورې 2000 کاله پخوانی مجسمه موندل شوې ده. دا مجسمه چې د یوې ملکې ده، د افغانستان د لرغونی کلتوري او هنري میراث یو نقشه ګڼل کیږي. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتوري ریاست اعلان کړی چې دا لرغونی مجسمه په بودایي دورې پورې اړه لري. یاد ریاست د سه شنبه په ورځ په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دا مجسمه د کاراتاس په سیمه کې چې د دوهمي امنیتي حوزې اړوند په یو کور کې موندل شوې ده. چارواکي وایي چې دا اثر شاوخوا 2000 کلن دی او د یوناني بودایي یا ګریکو بودیک هنري سبک له مخې جوړ شوی چې پکې د یوناني هیلینیستي او بودایي هنرګرد اغیز ښکاري. دا مجسمه د بودایي دورې د یوې ملکې چیرې شي او د سیمې د لرغونی کلتور او هنر په اړه هم مهم معلومات وړاندې کوي. افغانستان د بودایي تمدن بډای تاریخ لري. په ځانګړي ډول کاپیسا، ننګرهار او بامیان هغه سیمې وي چې یو وخت د یوناني بودایي یا ګریکو بودیک هنر او زده کړو ستر مرکزونه بلل کېدل. د افغانستان ډېرې لرغونې بودایي مجسمې او خانقاوې د تیرو جګړو پر مهال ویجاړې شوې دي چې پکې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو له لوري د بامیان د بودا مجسمو نړول هم شامل دي چې په ټوله نړۍ کې سخت خبرګونونه و پارول. کارپوهان وایي چې دا نوې موندل شوې مجسمه کولای شي د لرغونی افغانستان د هنر، کلتور او له بودایي تمدنونو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه ارزښتناک معلومات وړاندې کړي. افغانستان د لرغونی تاریخ په اوږدو کې د بودایي تمدن له مهمو مرکزونو څخه و. په ځانګړي ډول له لومړۍ تر درېمې میلادي پیړۍ پورې د کوشاني واکمنۍ پر مهال په دې دوره کې بودیزم په پراخه پیمانه خپور شو او د ګندهارا کلتوري سیمه چې د افغانستان ختیځي او د اوسني پاکستان شمالي سیمه پکې شامل وي، د بودایي دین، فلسفه او هنر یو نړیوال مرکز وګرځید. بامیان، کاپیسا، ننګرهار او بلخ هغه سیمې وي چې خانقاوې استوپی او شوانیز مرکزونه په کې فعال او د ورشمول لاري له چین منځنۍ اسیا او هند سره فرهنګي اړیکې لرلې. د ګندهارا هنر هم په همدې خاوره کې وده وکړه چې په کې د یونان د هلینیستي هنر او بودایي مذهبي موضوعاتو ګډ اخیز ښکاري. د بامیان د بوداستري مجسمې د همدې دورې تر ټولو څرګند سمبولونه وو چې تر نړولو مخکې د نړۍ له مهمو لرغونو هنري آثارو شمیرل کېدې. دا تاریخي میراث شي چې افغانستان یوازې د جګړو سیمه نه بلکې د تمدنونو د تلاقي یو مهم مرکز هم پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو زموږ خاګل ازادي رادیو نه اورئ. د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې وروستي امنیتي پیښو د دواړو هیوادونو د سیاسي او امنیتي اړیکو په اړه اندېښنه زیاته کړې. داس مهال چې طالب چارواکي د څلورنو د پیل خبر ورکوي، شنونکي خبرداري ورکوي چې د ډول پی خو دوام ممکن لا دوه اړخي زړی کوه خوا پیل هم لري. نور تفصيل ورزو په دې راپور کې لا اکرام الله اکرام څخه ورو.
د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د څو امنیتی پرلپسي پیښو لرامس کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او امنیتي اړیکو د دغه پیښو د غیزو پړاندې خني زیاتې شوې. هغه مسله چې کارپوهان وایي خایي سیمه یې پایلې ولري. افغانستان او تاجکستان چې شاوخوا 1450 کیلومتر اوږده پوله لري، په تیر اونۍ او میاشتو کې د نامنۍ د څو پیښو شاهد و چې د طالب چارواکو خبرګونونه او د تاجکستان امنیتي اندېښنې راپارولې. د دغه پیښو تر رامنځته کېدو وروسته د طالبانو حکومت ویلي ځینې کړې هڅه کوي د نامنۍ پر رامنځته کولو سره د کابل او دوشنبې ترمنځ اړیکې خرابې کړي. طالب چارواکو ټینګار کړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد استفاده وشي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د دې ډول پیښو دوام ښایي د طالبانو بهرنۍ تګلاره په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره اړیکې له جدي ننګونو سره مخ کړي. لډلی عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل که دغه ډول پیښې دوام مومي نو تاجکستان چې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړی دی خایي پر ضد امنیتي او استخباراتي اقدامات وکړي.
در صورت کې
دغه ډول پیښې دوام پیدا کړي نو دا احتمال نشي رد کېدای چې نه یوازې تاجکستان بلکې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه د فکر وکړي چې طالبان نشي کولای د ترهګرۍ مخه ونیسي. او موږ اړ یو چې په داخله د افغانستان کې یو لړ استخباراتي او اطلاعاتي اقدامات وکړو او دغه تروریستي ډلې وځکو. نو دا کولای شي اړیکې زیانمن کړي او منفي پیغامونه هم
د سیاسي چارو په طارق فرهادي.
یي حملو ته صرف ګرو
دا حمله عموما د هغو ډلو لوري کیږي چې لوړاندې د تاجکستان د حکومت مخالفان دي او دغه ډلو ځینې غړي له کلونو راهیسې په افغانستان کې دي. دوی مخکې له طالبانو سره مرسته کوله، خو طالبانو د ټي ټي پی په شان له دوی هم غوښتي چې د تاجکستان په ضد به عملیات نه کوي، خو دوی د کنټرول وړ نه دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د وروستیو پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوي. نوموړي شنبه د ډسمبر 28 په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې اړه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړي او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي سره په ګډه کار وکړي. متقید غراز ویلي د په باور ځینې کړي هڅه کوي چې وضعیت بې ثباته وخه یو د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. د روان ډسمبر په 23 د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې نامعلوم وسلوالو او تاجکستاني ځواکونو ترمنځ په نخته کې لږ تر لږه دوه تاجک افسران او درې بریدکوونکي وژل شول. له دې پیښې وروسته د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو د پولي پوګدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو ژمنو په ناعملي کېدو تورن کړ. له دې مخکې د 13 نومبر میاشتې پښپښتمه او درشمه د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کاریګر وژل شول. تاسو هم تاجکستان ویلي چې د غبریدونو د افغانستان له خاوري شوی خو تر اوسه د حمله مسولیت هیڅ وسلوال ډلې نه دی منلې. تاسو مهال چې طالبانو له دې پیښې سره د تړاو په تور د دوه کسانو د نیولو خبر هم ورکړي. که څوم په روسي میاشو کې تاجکستان او د طالبانو حکومت د اقتصادي همکاري او د پراختیا هڅه کوي، خو په تیرو څو کلونو کې تاجکستان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشي توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري او د تاجکستان په خارو خار کې د افغانستان قلصتګري طالبانو ته سپارل شوی. خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تیر جمهوریت حکومت د استازي او سفیر ظاهر اکبر للوري اداره کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو وب پاڼه ته سرور ښکارا کړی.
azadiradio.com.
Azadi Radio Chalar Vishata.
De Azadi Melma. د ازادي رادیو د ازادي میلمه او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د نننۍ میلمه یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی، هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی. زموږ د دې میلمه چې زه عصمت څاروان ورسره خواله کوم، مرکې شاید تاسو په ځلونو له ازادي رادیو اوریدلی وي. له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل په خپله تاسو ته ځان در وپیژني.
لومړی تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لکه څنګه چې مې لږ ډیر پیژنې، نوم مې صدیق منصور انصاری دی. د 1445 هجری لمریز کال د وری پر درویشتمه نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلی یم. او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې ترسره کړي، بیا د ننګرهار له عالي لیسې فارغ، او بیا د ژورنالیزم او مچن په برخه کې د سیاسي فلسفو او سیاسي علومو برخه کې او ماسټري. د کار په برخه کې مې د ښوونځي له دورې لږ ډېر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل، د شعر او شاعرۍ په برخه کې، د غراز رادیو تلویزیوني پروګرامو برخه کې. بیا هم د 1903 کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمېر یو لړ علمي او فرهنګي خپرونو پیل وکړ، د ذهني ازموینې خپرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره د تراز د ننګرهار ادبی بهیرونو فرهنګي ټولنو للارې د نارنج ګل مشاعره چې یو دودیزه مشاعره ده، زما د ادبي ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ورپورې تړلی چې له هغې ځینه پیل شوي. یو په جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو شاعرانو او قلموالو یو تذکره د تروګمۍ کې مثالونه په نوم چاپ شي. تقریبا 110 تنه قلموال مو هغې کې معرفي کړه چې لیکنه او پروګرام مسؤلیت زما په غاړه، او کتاب په 245 مخو کې 1909 کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکې او ناټو د بریدونو نه وروسته، یا مخکې کله چې د 10 سپتمبر واقع وشوه، د جاپان ملي راډیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه دا غوی سره همکارو مزبال لیکنې او مقالې او ځینې خبرونه د افغانستان او سیمې په اړه د هماغه 2002 کال نه خبرېدل. البته جاپان ملي راډیو تلویزیون په جاپاني ژبه هغه وخت پروګرامونه درلودل، خو ما به ورسره په انګریزي ژبه مرسته کوله. بیا هم هغوی تشویق کړل چې په انګریزي ژبه هم یو چینل پرانیزي. د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالې یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د هغې له لارې د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تقوی په برخه کې هڅې پیل کړې، او پروګرام او وړاندیز مو دا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابعو د دولتي انحصار نه ووځي او خصوصي برخه کې پرمختګونه وشي. چې لله الحم په دې برخه کې چې کومې طرحې او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلوده، د وخت د اطلاعات فرهنګ وزارت سره، د عدلي وزارت او نورو ادارو سره، او د حکومتونو د رهبریو سره دغه منظور شو لمړنۍ خصوصي رادیو چې په افغانستان کې جوړیده هغه از موږ په مشوره جوړه شو، په لمړۍ مشورو کې او ملاتړو کې دا وی مو بو دغه سی کوم تلویزیونی چینلونه چې جوړیده اکثر به راتل افغان میډیا نړیوال سره به مشوره کولې او په دې برخه کې لله الحمد کافی لاس سره وړن لرو. د دې ترڅنګ مو د خونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې لوړکتونه تر پوانتونه خصوصي امکانات برابر شي او موږ خصوصي وړکتونونه پوانتونونه او ښوونځي ولرو او دا درز د کار او ټولنیز چارو وزارت سره شریکت کړه، د هغوی د مشرانو سره هم خبرې وکړي او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم دغسې د ښوونځي دغسې د پوهنتونونو. نو د وزارت مهین چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومن په نوم، نو هغه وویل زه ډیر خوشحاله یم چې لومړنی خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم او هغه په اقرا یا په لوست پیلیږي.
سوله آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری، زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
د دې ترڅنګ بیا ځینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتي بهیرونو په برخه کې د نړیوالو کنفرانسونو تابع وکړه. د سولې په برخه کې لویه لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده او زموږ په وړاندیز وه د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت په قطر کې دفتر درلود د اسلامي او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابع وکړه. البته دا د څو پرلپسې کنفرانسونو نه وروسته و او د لومړي ځل دپاره د طالبانو استازی ښاغلی قریدین محمد حنیف چې اوس اقتصاد سرپرست وزیر دی، دوی د حزب اسلامي له ادراسه ښاغلي غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف تغیر از معصوم سانکزه چې د سولې علي شورا د دارالانشأ رئیس و دوی برخه واخیسته او له هغې وروسته دغه بهیر له چټک شو، ناستې ولاړې په آزاد ډول زیاتې شوې.
تاسې هم د ادب په برخه کې فعاله وئ، هم ژورنالیست وئ او زده کړې مو په دې برخه کې کړې دي او هم مو په سیاست کې ګوتې وهلې دي. قسم دا ټولې به شاید له یو بل سره ارتباط لري خو ډېره لیوالتیا مو له کومې برخې سره ده؟
تر ډیره مې عملی کار د مطبوعاتو او ژورنالیزم په برخه کې و که په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام و په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ. د دې لارې نه هم د ژورنالیزم مطبوعاتو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې، ډېرې ځوانان هم وروزل، حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول و، که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشراتو مشران او رئیسان و، که هغه د لوی څارنوالۍ و، حتی د سترې محکمې د عدلي او قضایي ادارو د حکومت د رسنیو مرکز د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل د ولایتونو د ویاندانو او نشراتو په برخه کې. د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې ما هیڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم، سره د دې چې د ښاغلي کرزي په حکومت کې هم د دوستانو ځینو مشرانو لخوا ډېر وړاندیزونه وشوه چې رسمي عملي همکاري د حکومت سره ولرم، او دغه راز د ښاغلي اشرف غني په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې، مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډېره خپلواک او آزاد پاتې شم او په خپل هغه آزاد وزرونو یا لږ یا ډېر الوت وکړی شم، که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بله انصاری صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډېر بدل شوي دي نسبت له هغه وخته چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله، شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي، هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی، وایي: بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در یاد پښتو کې ما ورته داسې ویلي چې پرته له وهمه دې نور څه معنی دي ای بیدله، چې وزر پرانیزي نو شپږ خواوې قفس پرانیستی. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای، لکه مخکې مې چې وویلې، د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي، که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي، هېڅکله بقا نه مومي، هېڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو، خصوصا په افغانستان کې چې په دې ارګ کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلي، که د ولس سره نه دي تللي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم یو، لله الحمد، نه چا سره په ټکر کې یو او نه د چا شخصي نوکرۍ ته سینه وهو. موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لاس کې کار کوو، تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو ثابت ارګان دی، د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي، علمي، فرهنګي، کلتوري، دغه راز د صنعت او سوداګرۍ او نورو برخو کې د ودې، پرمختیا او ترقیاتي انقلابونو په برخه، البته فکري او کلتوري کار کوو. او فلسفه هم دا ده چې موږ باید د تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو، او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو، ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو، که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي، که هغه زموږ سیکان او هندوان دي، که مسلمانان دي، که مسلمانان او کیشي او سنی دي، که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي، تر څو موږ یو نشو، یو موټی نشو، دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي، ولسونه هم سیلابونه وړي، که هغه جنګي سیلابونه دي، که انقلابونه دي. نو د دې خونړیو تباهکارو انقلابو ښکار ګرځو، د خونړیو تباهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه، خپل افکار، خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو. که چېرې خونړیو تباهکارو انقلابو مصرفیږي، د هغې لسمه برخه، د هغې وینو په اندازه لسمه برخه خولې موږ د ترقیاتي انقلابونو او پایدار امن دپاره توی کړو، هغه امکاناتو په نسبت 10% امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو دپاره مصرف کړو. فکر کوم چې نه یوازې موږ، بلکې د راتلونکو نسلونو دپاره به هم دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي، او موږ به د سوکاله او آرام ژوند خاوندان شو، زموږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خاوندان شو.
انصاری صاحب، سیاسي فعالیت مو درلود، ژورنالیستیک فعالیت مو درلود، ادبي فعالیت مو درلود، په دې دوران کې به حتما کومه په زړه پورې خاطره لري کېدای شي زموږ له اورېدونکو سره شریکه کړئ؟
فکر کوم چې هغه زما لپاره هغه په زړه پورې وه، هغه دا وه چې په ادبي برخه کې مې یا د لیکوالۍ برخه کې، که ما په پښتو ژبه یا په انګریزي یا بله ژبه لومړنی لیک، که هغه شعر و که هغه نثر و که هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیوي پروګرام و، ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی، په هغه چې کله وړاندې شوی، لیدلی مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي. مثلا د سعودي ګزټ ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزي مضمون بلکې لومړنی سیاسي مضمون ولیکلو. ما په دې فکر سي چې دوی دغه شی را لارښوونه به وکړي چې په دې طریقه همکاري خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویش مخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی و، سره د دې چې هغې کې د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکه هم وه. نو دا زما دپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډېر مهم پروګرام ثبت کړو. هغه موږ فکر کوو 15 به ثبت کړو، بیا به هغه وروستی خوښ کړو. هغه چې د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی و ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و. نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله وو چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو، او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم نګره راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند ځینې خاطرات وو.
سوله آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال آوری. زموش میلمه صدیق منصور انصاری دی.
یو چه چیم زورایی اغا ده طولنی تشتوتا و پراغندگی ده چی چوم خواری لدی طولنی سراو که اغا پا یو مرکز یا یو محور نرا طولی ده ده دوی سرد دی چیز مکسوار ده و چی چو چی را غن پا یو مرکزی نکلم هری تپی تل جرگو سرازم دغه پیغامونه ورته خبرو. دا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم په یو مجلس کې هم چې دلته د افغانستان د مختلفو ولایاتو ډېر ښه دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو برخه کې. خو ستونزه دا ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ولس سره ژمنې کوي که هغه په دیني برخه کې د دیني ادرس نه وکړه د دیموکراسۍ او نورو برخو کې، او په هغه قوت او هغو ادعاو د هغوی ودرېده تر اوسه پورې ناشونې ده. تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي زه فکر کوم موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نه کړی شو. نو اوس هیله لرو چې ټول افغانان هماغسې چې الله العالمین موږ ته حکم کړی هماغسې بصریت ارزښتونه حکم کوي، هغه قوت او عظمت چې الله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو موږ ته راکړی، موږ یې خپل خلفا هست کړي یو، موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي یو، په ملکو په جنیاتو په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغوی ټولو یې حاکم او قایم ګرځولي یو، په هغوی کرامت راکړی او فرمایلی دي ولقد کرمنا بنی آدم، په تحقیق سره چې ما بنی آدم ته کرامت ورکړی، په دغه کرامت په دغه شرافت او اشرف المخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې الله العالمین ټول بشریت ته ورکړی، نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټول انسانانو ته او خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی او په هغې موږ ولاړ یو، په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو. په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو که موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو زه فکر کوم چې ډېر ښه لاسته راوړنې به ولرو انشاءالله.
بله، تاسې دې شورا یادونه وکړه. په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي، تاسې دې شورا یادونه وکړه او شورا تمن چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي، نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د دې متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علومو فنونو کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هېواد بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو د اقتصاد سیاست ډیپلوماسۍ دغه راز د اوبو برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي د هغوی د تجمع او فکري تړاو یو مرکز دی. هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډېره ژوره او پراخه همکاري لري. خو اساس یې دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یو ویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه یې غیر سیاسي دي، یعنی دا د کوم ګوند په شکل نه د حکومت چپه کولو راسته کولو، بلکې داسې یو ادرس دی دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته. د پخوانیو حکومتونو به هم و کاته د شهید سردار محمد داود خان د وخت و د خلق او پرچم د حکومتونو دغه سید مجاهدین او نور حکومتونو دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقویې لپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو هیواد ولس او بشریت دپاره به کار کوو. کومې کمیټې چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هره کمیټه د 99 تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په 9 ګروپونو 9 کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هره کمیټه خپل یو اجرائیه بورډ لري 10 کسیز، د څیړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي مسلاتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د اندو مایندو څنګه، په نه هو څنګه هر کمیټه کار کوي.
تاسو د تالیف او ترجمې برخه ملري، کوم آثار تر اوسه پنځولي یا چاپ کړی دي؟
بله، و موږ په دې برخه کې د امه هیر سوچې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 1350 ټوکه کتابونه تالیف کړي وړکتونه تر 12 ټولګي، نو د هغې یو لویه برخه مو پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و د کوچنیانو دپاره چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافټ د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه چې هغه موږ د تیر امارت په وخت کې تاسیس کړی و، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنه یا اکسا چې هغې کې د کمپیوټر پوهان سره راغونډ شوي، موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافټ وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. د اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینئ، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریکو او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافټ او د ژباړې برخه کې موږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ. په دې برخه کې موږ د بهر نام ځینې ژبپوهان د ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار په ګډون، استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان بللي وو. په افغانستان کې د مخابرات وزارت کې مرکز و، دغه یو لویه لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی او آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو. لومړۍ برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا چې زه د هغې د مؤسسینو نه او رهبرۍ شورا غړی وم، او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز وستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړله، او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تالیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې به هر یادنه نه دي، هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې، دا په هر کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
سوله آزادی رادیو د آزادی ملما خوال اوري. زموش ملما صدیق منصور انصاری دی.
تاسو د اقراب موضوع چې یاد کړو د ماشومانو لپاره، په دې برخه کې څومره کتابونه چاپ کړی دي؟
په دې برخه کې خو چاپې موږ نه دی کړی. هغه اقرا نړیواله ښوونیزه ټولنه چې دا کتابونه هغوی تالیف کړي وو، په انګریزي ژبه په 50 هیوادونو کې هغه وخت چې موږ ورسره همکاري درلوده دغه کتابونه خپاره شوي وو، په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي، خپاره شوي په پاکستان کې، انګریزي ورژن خپاره شوي په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیوادونو کې، په زینو خوانځیو کې د خپرېږي، مرکز شیکاګو کې دی. کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل، بعد مرغه چې دلته حکومتونو ته مرسته ونه کړه، هغه وخت پوهنې وزارت سره موږ دا موضوعات شریک کړه، یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود هغه دا کتابونه وکته، د وړکتون کتابونه ښاغلي اتمر واخیست، ویلې چې دا خو ماشومانو دپاره نه، ما ته هم ډېر ډېر په زړه پورې دي او زه دې نه ډېر څه زده کولی شم. څو کتابونه یې ځان سره واخیسته، تر اوسه هم ورسره پاتې شوه. ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار وزیر و، هغه هم په دې مجلس کې و، ویلې چې د دغې کار دپاره موږ 40 کسه متخصصین اردن ته لیږلي تر څو هلته زده کړه وکړي د کریکولم او د نصاب جوړونې برخه کې، بیا راشي افغانستان ته کار وکړي. دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو، موږ دلته تیار کار شوی، ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو، $100,000 هم په دې یو سفر مصرف شوده، هم که تاسو ته درکړی وی نو تیار کار وو او ډېر زر به موږ نتیجې ته رسېدلي وو. د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا، او مجلس ته موږ آمادګي وښوده. خو کله چې لاړو تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو. وجه هم دا وه چې موږ پوښتنه وکړه، یو سلاکار راته دا هم وویلې چې دلته $100,000 په هغې پروګرام مصرف شوي، اوس که موږ دلته دغه کوو بیا به څنګه او څنګه نه. هدف دا چې هغه کوم پروژوي چې د دوی په لاس وي هغه د لاس.
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي. هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام وو، او تاسې د ماشومانو لپاره کتابونه، د ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول.
نه دغه نصابي کتابونه وکنه، داسې دغه وړکتون له وړکتونه تر دولسم ټولګي منظم نصاب و چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب و. حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابي ادارې دغې اقرا ته ورغلی وي او ورته ویلي وو چې ستاسې پروګرام ډېر پراخ، منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی، که ستاسې متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي. د سنګاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارس او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړې کړي. خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوت هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شوه.
کورم ودان ډېر لطفاً
سلامونه او دعاګانې.
زړه په سرویش تلایم ازار مخلص ما گرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا Thank you. سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا